د مشال ریډیو اوریدونکو بشیر غواخیم سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. تاسو په دې خبری سات کې هرکلی وایم. ما سره به اسرائیل مومن دی هغه تاسو خبرونه وړاندې کوي. زه به درته ووایم چې په دې ګړه کې پاکستان ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د افغان طالبانو د کوټ شورا د یو مهم قومندان د وژل کېدو او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن او حکمران ګوند د غړو ترمنځ د تودو بحثونو په اړه د رپورټونو علاوه نور ډېر څه در اورو. خاول به اسرائیل مومن درته خبرونه وایي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی دی او د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي بریده دیالس کسانو ته مرګ جوړ لړولې ده. اوس خبرونو تفصیل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دورځنۍ دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. سعود الفیصل با په خپل سفر کې د پاکستان لولس مشر وزیر اعظم او نور لوړپور چارواکو سره لیده کاته کوي او د سیمې پر حالاتو د دوانو هیوادونو پر اړیکو له افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتلو وروسته په صورتحال با خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ویلي دي چې پاکستان له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو نورو ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی دی خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجودګۍ په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولی. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فراهی تېره شپه مشالېډو ته وویل چې مولا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاغ په لنډي کلي کې خاور ته سپارل شوی دی.
مولا سلیم په نامه چې دام د خپل د بارېدل خوا څخه وژل شوی دی. د کوټې په لنډه کلی کې هلته وایي د خپل د بارېدل له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه دغسې رسېدلی.
له دې وړاندې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی و چې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران نورالله هوتک او مولا عبدالملک په ډزو وژل شوي دي خو د بلوچستان د کوټ کورنو چارو وزیر میر سرپراز بوکټي پرون د ګل پښپه په کوټه کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادو دوه طالب مشرانو د وژلو په اړه له وخت مخکې څه نشي ویلې. افغان حکومت له مودې راهیسې په کوټه کې د افغان طالبانو په خاص توګه د کوټه شورا د شتون ذکر کوي خو پاکستان حکومت تل د تورونه رد کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر د خبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپین رسمي پرانسته کړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې انجینیر شوکت الله په جمرود کې د خاصدار زواک له هغو سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاسک ورکولو لپاره روزل شوي دي. په دې موقع گورنر وویل چې د پولیو ضد مهم لړکې به د ټولنې ټول وګړي په اعتماد کې اخلي چې دارنګ خپل ماشومان د پولیو له ناروغۍ وژغوري. د پولیو ضد کمپین چلولو لپاره د خاصدار زواک سرتی روسته له غو روزل شوی چې څو ورځې وړاندې په خبر ایجنسی کې د پولیو مخنیوي په یو مرکز وسلوال بریت کې د پولیو ضد کمپین چلونکو ډلو یو مشر ووجل شو. لدی وروسته د پولیو ضد کارکونکو په دغه سیمه کې له کار کولو څخه انکار کړی وو. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅ وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کورنو چارو صوبایي وزیر میر سرپراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅ وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي.
فلال تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی
تر وہ سپورے خود مرج پالیسی ڈیر واضح ہے چہ مرج وایو مرج بہ لہاغوی سر خبر ہے کو اوس نو دا خدای ته معلوم ده چې هغه له مرج سر خبر ہے کوي کنه.
یاد به چې لکلون رئیس بلوچستان کې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسلوالو پاکستان امنیتي سرتیرو ترمنځ وخت نا وخت نښتی کیږي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوی دي. تحصیل مشال ډو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد په یو ځانګړي عدالت کې د غداري د مقدمي اوریدنه روانه ده. ټاکل شوی و چې مشرف به پرون عدالت ته وړاندې کېدو خو د نوموړي وکیل احمد رضا قصوري مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې مشرف مریض دی او نشي کولی چې عدالت ته وړاندې شي. په پرویز مشرف په 2008 کال کې د نومبر په 3 نیټه د ایمرجنسی ناپیژولو او عین د موتلولو له وجې د غداري مقدمه چلول کیږي. په خبر پښتونخوا کې د حکومت پوزیشن ګوند تور لګول چې تاریخ انصاف په مشرۍ حکومت د صوبې مسایلو حل کولو پر ځای د صوبې وسایل او ولس په مرکزی حکومت د فشار راوړلو لپاره کاروي. پرون د صوبې اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپا وویل چې تاریخ انصاف په پنجاب صوبه کې د ګرانۍ خلاف مظاهره کوي. خو د په خبره د یاد ګوند په مشرۍ حکومت په خبر پښتونخوا کې د مسلو په حل کولو کې ناکامه شوې دی.
بتخوری روزانہ معمول چھوڑ شوے دے ٹارگٹ کلنگ روزانہ کی گی اور تاغی دروتان لپارا سوازے پالیسیوں سپرے بخاپا خانالا.
بلخوا د حکومت گوند ترکین صاحب غړی او اطلاعات او صوبای وزیر شاه پرمان سملی غونډه ته ویل دي چې په صوبه کې د ترګریو بدملې ستون زدوی ته لاتیر حکومتونو پاتې شوه ده. د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي بریده د 1300 کسانو سمر جوړ لاړولې ده. د غزنمرګي بریده پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه شوه ده چې په کې درې پولیسو وجل شوي او درې نور جوړبل دي. په دغه بریده کې 15 ماشومان او دوه ښځې هم جوړبل شوي دي. د بریده پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي. امریکا وایي کچېرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د 2 اونۍ په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاکر نی د ګل په ورځ خبریالانو ته وویل زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به مجبوره یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتېري پاتې نه شي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرائیل محمد څخه واردل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ورغلی او څېړونکي دا سفر د طالبان سره د مذاکراتو لړکې مهم بولي.
سعودی عرب چې طالبان جوړېدو کې هم دری رولو او دری طالبانو سپورټ کې هم رولو نو پاکستان او افغانستان دواړه دا تصمیم لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي. دا هغه کې د سعودی عرب مرسته ضروري ده.
افغان چارواکي وایي بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټ شورا یو بل مهم قومندان وجل شوی.
مولا سلیم سیدام در خپل د بازیدل خوا څخه وجل شوی دی. د کوټې په لنده کې لیکي هغه وایي د خپل د بازیدل خوا څخه څه پیښ او قانون شته په هسپتال کې هغه په دغه سره رسیدلی.
خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو پر حکمران تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د ترقېتی کرنو د نه کولو له وجې تنقید کړي.
امن او امان صورتحال رس پر ځخرا دیږي لګیالي اغوابار تاوان بتخوري روزانه معمول جوړ شوی دی. تاجران زمونږ د صوبه پریدي او نور صوبو کې چې لګیالي دی او نه هیڅ اختیار کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر د پاکستان په سفر دی. هغه په دوغه دوه ورځنۍ دوره کې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمه کې د امن په صورتحال خبرې کوي. څېړونکي وایي سعودي عرب اوس هم پر طالبانو ډېر اثر رسوخ لري او کولی شي د امن د مذاکراتو لړکې ښه کردار ترسره کړي. له همدې وجې دوی د سعودي د بهرنو چارو د وزیر دا سفر مهم بولي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د همکارې په رپورټ کې.
تیره شپه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د وزیر اعظم د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر بنور خان چکلالا ایربیس هرکلی کړی دی. په دې دوره کې به سعود الفیصل، پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، صدر ممنون حسین، د وزیر اعظم د خارجه امور او قومي سلامتي صلاحکار سرتاج عزیز، د بجلی او اوبو او د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او نورو اعلی چارواکو سره سبا ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ريډيو تر مخه د ايجنډا مطابق د دوړو ملکونو اعلی چارواکو ترمن سبا په دواړه خيص امورو د منطقې په صورتحال او په خصوصي توګه افغانستان نه غیر ملکی پوځونو انخلانه پس د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کیږي. د غرنګ تمه سرګندېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په دې دوره کې به افغانستان کې مفاهمت لپاره امریکا او طالبانو ترمنځ د زنګ ښکار مذاکراتي عمل جاج به هم اخیستل کیږي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دورې په حق له تجزیه کاران څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان نه وپوښتل نو دغه وینا وه:
سعودي عرب چې د طالبان جوړېدو کې هم لري رول او د دې طالبانو سپورټ کې هم رول او اوس هم چې د فنډینګ خلک وایي ټول دنیا وایي چې طالبان له ټول نه زیات فنډینګ کوي یا کویت کوي. نو پاکستان او افغانستان دواړه دا دلچسپي لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي پاکستان کې دننه یا افغانستان سره دواړه. نو هغه کې د سعودي عرب مرسته ضروري ده او دا غیر رغمندي هم ضروري ده. او نواز شریف صاحب زموږ وزیر اعظم چې دی هغه هم دې پناه ورکړی او مشرف خلاف اوس مشرف لم کېدی شي د خلاف پناه ورکوي. نو دې مطلب صرف او صرف دا دی چې پاکستاني اندرونی معاملات کې سعودي دخل مخکې مقابله کې ډېر زیات شوی دی.
د دې ترڅنګ د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي په دې دوره کې به د افغانستان په معامله هم خبره کیږي، ځکه چې کله د افغانستان ولسمشر کال 2012 کې د اسلام آباد په دوره راغلی و نو پاکستان او افغانستان په دې سره شوي چې سعودي عرب نه به د سولې په عمل کې مدد غواړي. دې زیاتوي:
تیره میاشت د افغانستان د سولې د شورا یو وفد هم تللو سعودي عرب ته او دا غیم دغه مهمه موضوع و چې د افغانستان په مسله کې دوی اوس مخه تراشي. نو د پاکستان او افغانستان هم په دیوانه سره د سعودي عرب خپل رول هم دی. اوس افغانستان کې خارجي فوجان بمزي او د جګړو د مخه نیوي لپاره دا غیر رول ډېر مهم دی. نو په دې سفر کې داسې ډېر امکانات دي چې د پاکستان او سعودي عرب د افغانستان په اړه باندې چې کوم رول دی هغه خبر وشي او اوس داسې زیات امکانات هم پیدا شوي دي چې کېدی شي د ماضي په نسبت یو فعال رول هم ادا کې په افغانستان کې چرې بیا کورنی جنگونه شروع نشي.
د ذکر ده د تیرې جمعې په ورځ د خارجه چارو دفتر ویان دی تسلیم اسلم په هفتوار خبري غونډه کې ویلي وو چې پخوانی صدر پرویز مشرف معامله د ملک داخلي معامله ده او سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دوره د معمول رابطه ده کوم چې د مخکنه ټاکل شوی و.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه: په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د کوټې د شورا یو بل مهم مشر وژل شوی. د زابل د استخباراتو چارواکي وایي چې د ملا سلیم په نامه د قمندان د خپل ساتونکي یا باډیګارډ لخوا له منځه تللی. تر دې مخکې د کوټې شورا د څو نورو طالب مشرانو د وژنې رپورټونه هم راغلي وو. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان پر پاکستان تور لګی چې د کوټې شورا په ساتلو سره افغان طالب مشرانو ته خوندی ځای ورکړی، خو پاکستان دا تورونه نه مني. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومیده او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی وو. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې وشتل شوی وو او پرون یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو، بلکې وایي له کوټې به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. دی وایي ملا سلیم پرون د کوچلاغ په لنډې کلي کې خپلو ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
یو بل نفر خبره هم نه ده رسېدلې د ملا سلیم په نامه چې دا هم د خپل د بادیدل له خوا څخه وژل شوی دی. ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډې کلي کې هلته وایي د خپل د بادیګار له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د 11 بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسېدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولې دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
اوریدونکو دغه رپورټ مورد په دې کې تاسو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په کوټه کې د طالبانو د افغان طالبانو یو مشر او د کوټه شورا یو غړی وژل شوی دی. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر وایي چې اوس مهال نشي کولای په کوټه کې د طالبانو د شورا د هغه غړو وژنه تایید کړي چې په دې روسیو کې په خبرونو او رپورټونو کې راغلی وو. سرفراز بوکټي پرون کوټه کې خبرلان ته وویل چې د افغان طالب مشرانو د وژنې تاییدول به له وخت مخکې خبره. هغه په خپله خبري غونډه کې د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو سره د مذاکراتو په کولو هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ورکړي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکچی د دوشنبه په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ناامنه او خرابو حالاتو تر شا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. کله چې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر څخه په کوټه کې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو قومندان نور الله هوتک او د ملا عبدالمالک د وژنې په اړه وپوښتل شو، نو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی په جواب کې وویل د طالبانو د وژنې اړبات سویل زما په فکر تر وخت مخکې خبره به تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې د بهرنیو لاسوهنه کیږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ان د استخباراتي ادارې را چې کوم لشکر دی هغه دلته ډیر فشکاره خپل عملیات روان کړی دی. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان د مرکزی حکومت او د دوی د صوبایي حکومت دواړو لا هم دا خوښه ده چې په بلوچستان کې له بلوچستان وسلوالو سره خبرې وسی او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو دلاری حواری کړی.
فلال تو ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی
تر اوسه پوری خوز موږ پالیسی ډیره واضح ده چې موږ وایو موږ به له هغه سره خبرې کوو. اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي کنه، خو کوه کتل سی نو په نړۍ کې چیرې چې هم تاو تریخوار دی د هغه تر ټولو ښه حل خبرې وي، لکن دلته وخت تیریږي او بې ګناه خلک وژل کیږي چې په هغه باندې موږ افسوس هم کوو.
د
وژل ورده چې په دې ورستیو کې ځینو غربي رسنیو دا خبر کړی چې په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران قومندان نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په ډزو وژل شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو لخوا لیکلي چې په کوټه کې د دوی د یادو دوه مشرانو په وژنه کې د کابل لاس دی، خو د کابل امنیتي چارواکو دغه ورځپاڼې ته دا تور ناسم بللی. باید وویل سي چې ځینې آزادې رسنۍ له مودې راهیسې په کوټه کې د افغانستان د طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا ذکر کوي.
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
ماشاءالله رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان يم ماشاءالله رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا د گورنر له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې انجنیر شوکت الله پرون جمرود ته تللو او هلته په ناڅاپي توګه د یو هسپتال دوره وکړه. گورنر انجنیر شوکت الله د هغه خاصدارو سرتیرو سره هم ملاقات کړی چې د پولیو ضد کمپاین لپاره ورته روزنه ورکړل شوی. دا خاصدار به له سبا څخه د خبر جنسی په بیلابیلو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر ایجنسی په جمرود کې د سیول اسپیټال دوره وکړه. په دې لړ کې د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله د هغه خاصدار ځواکونو سره هم ملاو شو کوم چې په خیبر ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو د واکسینو ورکولو لپاره روزل شوی دی. گورنر په دې محل د پولیو مهم باقاعده پرانیسته هم وکړه او وی ویل چې د ټولنې ټول خلک به د پولیو د کمپینونو لپاره په اعتماد کې اخلي او خپل ماشومان به د پولیو د مازوري د ناروغۍ نه بچ کوي. گورنر دا هم وویل چې د هغه دلته کې موجودګي د دې خبرې ثبوت دی چې دوی د پولیو کمپینونو کامیابولو لپاره سنجیده دي او دوی دا کمپینونه کامیابول غواړي. په دې مهال د جمرود په سیول اسپیتال کې یو ډاکټر او یو نرس غیر حاضر وه او گورنر د دوی په ضد د انتظامی کاروایی کولو امر هم ورکړو. په دې مهال د گورنر سره د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ مطاهر زیب او د خیبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړی شاجیګل اپریدی هم موجود و. د یادونه وړ ده چې په خیبر ایجنسی کې د پولیو په یو مرکز د برید وروسته هغلته کې موجود د پولیو کارکوونکو د پولیو د کمپینونو ترسره کولو نه انکار کړی و، خو بیا وروسته انتظامیه د پولیو د کمپینونو لپاره خاصدار ځواکونه وروزل.
اوریدونکو، خبر ایجنسی ته د خبر پښتونخوا د گورنر د دورې په اړه مو په دغه رپورت کې واوریدل. د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون په حکمران ګوند تحریک انصاف باندې تنقید کړی دی او الزام یې پې لګولی چې په تیرو شپږ میاشتو کې حکومت د صوبې لپاره او د خلکو لپاره کوم پرمختیایي او ترقیتي کارونه نه دي کړي. په دې اړه باندې دا رپورټ.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپو د تحریک انصاف حکومت باندې نیوکه کړې دي چې دوی د پختونخوا د ستونزو حل کولو په ځای په پنجاب او مرکزی حکومت باندې فشار اچولو لپاره د دې صوبې خلک او وسایل استعمالوي او په تیر شپږو میاشتو کې د صوبې دننه هیڅ یو د پرمختګ کار نه دی کړی. د ګل په ماخام صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپو وویل چې هغوی ګوند د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره د تحریک انصاف ملګرتیا کړې وه، خو افسوس چې دغه ګوند مشرانو د دوی سره په حکومتي چارو کې هیڅ سلا مشوره نه کوله او د صوبایي حکومت ټول انتظام به د پنجاب بنګال نه کنټرول کولی شو. سکندر شیرپو په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې د صوبې دننه هدفي وجنې د سړي تښتونې کلنګ او نور جرمونه د مخکې نه هم زیات شوي دي او د تحریک انصاف مشران په نورو صوبو کې خود اګرانه په ضد احتجاجونه کوي، خو پښتونخوا کې د اګرانه او بدمنه ته هیڅ نظر نه لري.
تقریبا شپږ میاشتې تیرې شوې، اوس پورې ډیولپمنټ سٹارټ نشو. کومګو ګورو امنو مان صورتحال رس تر ځخه خرابې کې لګیا دي. اغوا بارے تاوان بتخوري روزانه معمول جوړ شوی دی. دغه جتا خبر رسیدلې ده چې تاجران زمونږ دا صوبه پریږدي او نورو صوبو کې ځي لګی دي او رهایش اختیار کوي لګیا دي. که ګورو ټارګټ کلنګ روزانه کیږي او داغي د روکتام لپاره سوارځې پالیسي اوس پر مخامخ رانلا. که ګورو اکنامک ډیولپمنټ ټاګ شانتي اون صوبه کې زمونږ صوبه په دې یو سو میاشتو کې معاشي طور باندې نورم پوستګاړه.
د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اصلاحاتو وزیر شاه فرمان وویل چې بدمنی او ترخګری دوی ته د تیر حکومتونو له ملو شوي دي او د پخواني صدر پرویز مشرف د غلط پالیسیو په وجه په ملک او بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه شروع شوي دي. د وویل چې د پرویز مشرف حکومت کې افتاب احمد خان شیرپو د کورنو چارو وزیر او په دغه غلط پالیسیو کې د غلاس هم دی. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د صوبې په هنګو ضلع کې د امریکي بې پایلټ الوتکو لخوا بریدونو په حقله د التواء او تحریک هم د عام بحث لپاره منظور کړی شو چې دا هنګونه د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړی وو. د دین وړاندې د خدای بخلي اسرار الله ګنډاپور مشرور اکرام الله ګنډاپور د اسمبلی د غړي په حیثیت سوګند پورته کړو. څوک چې تیر زمینی ټاکنو کې د خپل رور په ځای د کولاچې تحصیل نه منتخب شوی وو.
اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بحث په اړه دا رپورټ اوریده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي دوی له مرکزی حکومت غواړي چې د چارواکو او کارپوهانو یوه داسې ډله جوړ کړي چې هغه سره صوبې ته د بجلی د پیداوار او استعمال برخه کې د واک سپارلو په سر خبرې وکړي او په دې توګه دغه مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پکار ده چې دوی ته د بجلی خپل پیداوار د استعمالولو پوره پوره واک حاصل شي چې دوی په خپل خوخه وکاري. زموږ همکار په ریپورت لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه د بجلی د پیداوار او سپلای د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره د شپږو کسانو یو ډله اعلان کړی ده چې پکې د انرژي او پاور د محکمې سیکرټری صاحبزاده سعید، د نیپرا پخوانی ممبر عبدالرحیم خان، د پیسکو پخوانی ډایریکټر نومان وزیر، د پیسکو موجوده ډایریکټر او د پښتونخوا د قانوني چارو سلاکار شمایل احمد بټ شامل دي، او د دې ډلې مشري د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان کوي. په دې لړ کې تیر مازیګر د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان وویل چې دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې دې هم دا رقم یو ډله جوړه کړي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د بجلی د سپلای او پیداوار په اړه راپورته شوي دا ستونزه هواره کړي.
چې کال په کال لوډ شیډنګ زیاتیږي او موږ ګرانه نه ګرانه بجلی ځان له اخلو، د په پټرول جوړه شوې، په ډیزل جوړه شوې بجلی موږ ځان له اخلو. تر اوسه پورې واب دا چې د وفاق سره ده هغې په دې کې ناکام شوي دي، او انشاءالله چې صوبې لا راکړي نو په دې صوبه کې به نه صرف لوډ شیډنګ ختم شي بلکې بجلی به دومره ارزانه شي چې هر امیر او غریب سړی به استعمال وکړي. موږ ورته بالکل په دوه تاریخ خط لیکلی دی چې دا کمیټي موږ جوړه کا، تاسو زر تر زره خپله کمیټي جوړه کړئ. دا کمیټي خو صرف د پیسکو د صوبې ته د
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان دا هم وویل چې وفاقي حکومت لا په موجوده حالاتو کې پکار ده چې صوبو ته خپل حقونه ورکړي.
مونږ ته په دې وخت کې چې ډېر قوتونه د پاکستان خلاف عمل پیرا دي، مونږ وایو چې مونږ ته څومره د اتحاد او اتفاق په دې وخت کې ضرورت دی، دې نه مخکې مونږ ته نه، او د دې لپاره دا هم ډېره ضروري ده چې وفاق زمونږ په سر لاس کې دي او مونږ سره مینه وکړي، مونږ له خپل حقوق راکړي.
دا یادونه وړ ده چې د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو اختیار دی صوبې ته ورکړی شي، او وزیر اعظم میا نواز شریف د عمران خان د دغې غوښتنې وروستو د پیسکو انتظامی اختیار پښتونخوا صوبې ته د ورکولو منظوري ورکړې وه، خو بیا وروستو د پښتونخوا حکومت ویلی وو چې یوازې د بجلی د سپلای واک نه بلکې د بجلی د پیداوار اختیار دی هم صوبې له ورکړی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو، تیر ورځ کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو مشر حمله شوې چې پکې دغه دوه ساتونکي پولیس وجل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي په بیلابیلو وختونو کې د دوی د ګوند په ټیکټ د 2013 کال په ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي یو شمېر کسان لمن جوړل شوی او دا سلسله لا هم مدریدل نه ده. په اړه ادارې پټورو
عبدالرزاق بنیری هم یو له هغه کسانو څخه دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د نوموړي په کور، دکان او ګاډي د ټول ټاکنو راورستو څلور حمله شوې دي. تیر ورځ د هغه په دکان په ترسره شوې حمله کې د هغه دوه ساتونکي پولیس سرتیري وژل شوې دي. رزاق بنیری وایي دی د پخوا راهسې په خپله سیمه کې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو د کله راهسې یې چې په ټاکنو کې برخه اخیستې د وسلوالو طالبانو په نامو نامعلومه کسان ټلیفونونه کوي او یو نیم کروڑ روپۍ قلنګ ترې غواړي. بلدیا ټاون یو لوړ پوړی پولیس افسر مشال ریډیو ته ویلي، د کراچۍ د مشرقي او مغربي برخو ترڅنګ په بلدیا ټاون کې هم ګڼ شمېر وسلوالې ډلې شتون لري، څوک چې د کاروباري خلکو او کارخانو له مالکانو څخه په قلنګ اخیستنه کې لاس لري. د عوامي نېشنل ګوند رهنما سېنېټر شای سید وایي یوازې رزاق بنیری نه بلکې د دوی د ګوند یو شمېر مشرانو ته د قلنګ لپاره ټلیفونونه کیږي او پرچې ورته لیږل شوي دي، او د انکار په صورت کې د دوی یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. د ده په خبره د قلنګ لپاره د ټلیفون کوونکو په سلګونو شمېرې یې امنیتي ادارو ته ورکړي، خو تر اوسه د هیچا په ضد قانوني کاروایي نه ده شوې.
دغه موږ د یو سړي د ټلیفون اطلاع ملانه شو په سمونو باندې ټلیفون نمبر موږ ورکړی دغه موږ یو نمبر ملانه شو چې دا سره موږ سره دا بلګو مختلف ادارو ته ټول ډول چې کوم زموږ د زادې هغه یو په یو نامینې یې وایني او یو د اطلاع وکړي دومره پیسې راوړه او پارٹی پرې دوا.
عبدالرزاق منیر وای په تیرو دوه میاشتو کې په د څلور مرګونی حمله شوي د د کاروبار تباه شوی او د نور په کراچۍ کې خپل ځان خوندي نه احساسوي او غواړي له دې خاره کډه وکړي.
مجبور شو ادارے مثال بے وس شی ادارے کار نہ کئی لازمی خبر سڑے ہو گیا مجبور شی نہ مجبور ہے ضرورت کیا مل پریوی بل الار خود قطر نہیں
بل خواتا دا کراچی دی پولیس مشر شاہد حیات مشال ریڈیو تو ویلی دوی پا کراچی کی بے طرف عملیات شروع کری او پا وجنو او قلنگ خستن کے ککڑ پزرگونو کسان یہ نیولی دی دا حقا پا خبرا دا کراچی پا یوش میر برخو کے لاهم دا غا اناسیر شتون لری چی پزد یہ دا امنیتی سرتیرو لخوا عملیات روان دی.
له کراچۍ مو رپورټ وارو د اوریدونکو په نیمایي کې یو د خبرونې له اسرائیل مومن څخه د خبرونو لنډیز وارو. د مهم خبرونو لنډیز د سعودي عرب د بنو چارو وزیر د پاکستان په دوره ځنې دوره پر اسلام آباد ته رسیدلې دی. سعود الفیصل با په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کوي. د سیمې پر حالاتو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو به خبرې کوي. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجودګۍ په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولی. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فراهی تیره شپه مشال لوته وویل چې مولا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاخ په لنډي کلی کې خاورو ته سپارل شوی دی. په کور ایجنسی کې 15 کسان په یو بمی چاودنه کې جوبل شوی دي. د مشال رو د خبريال مخې دغه چاودنه نن تقریبا 11 بجې په صدی خار کې د یو مارکیټ دننه شوی ده. زیاتره جوبل کسان د پاړه چمکنۍ اوسیدونکو دي. تر دې دمه د بریک پلاچا پر غاړه نه دخستي. د خبر پښتونخوا گورنر د خبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپاین رسمي پرانسته کړي. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا په پرون په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې انجینر شوکت الله په جمرود کې د خاصدار ځواک له هغو سرتیرو سره هم لیده کاته وکړل چې د پولیو ضد څاسکو ورکولو لپاره روزل شوی دي. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅو وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کورن چارو صوبایي وزیر میر سرپراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وشي. او د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد په وزنګړي عدالت کې د غداري د مقدمې اوریدنه روانه ده. اوریدونکو اسرار عالم مومند و چې د خبرونو لنډیزې درته وایو. اوس به تاسو د پاکستان د ځینو رسپانو د اداري غټ ټکي واره او پسې تاسو د نړیوالو مطبوعاتو د دوه مقالو غټې برخې اوریدل شئ.
جګر سواړه خپل ادارې کې لیکي د افسوس خبره ده چې پاکستان یو ځل بیا غنم د نورو ملکونو نه اخیستل شروع کړی دي. ادارې وایي یو وخت داسې و چې نه صرف زموږ د مل غذایي ضرورتونه به د خپل پیداوار نه پوره کېده بلکې په لکونو ټن غنم به مو نورو ملکونو ته ورکول، خو د حکومتونو ناقصه پالیسیانو له وجې د غنم په پیداوار کې کمی شروع شوی دی. ادارې زیاتوي غنم د پاکستانیانو د ټولو مهم ضرورت دی. اوړو او ډبلوټۍ نه واخلي د بیکرۍ هر څیز لپاره د غنمو ضرورت وي نو پکار ده د غنمو پیداوار زیاتول لپاره د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. ادارې وایي امن او امان خراب صورتحال او سرمایه کاری کې کمی له وجې سرتي ترکه رفتار د مخکې نه پرو دی. که په کر کروندې شعبې باندې توجه ورنه کړې شو نو د ملک په معاشي مشکلاتو کې به نور هم اضافه وشي. ادارې مخکلي کې حکومت له پکار د کر کروندې شعبې لپاره د خصوصي ګامونه پورته کړي، تخم او اوبو په سهولیاتو د توجه ورکړي شي او د غرنګ په یونیورسيټیانو کې زرعي تحقیق په سهولیاتو کې اضافه هم پکار ده. ادارې اخیره کلي کې ملک د غنمو د کموالي ولوی وجه افغانستان او نور ملکونو ته د دې سمګلینګ هم دی. په کار ده چې په دې هم قابو موندل شي او داسې پالیسیانې دي جوړې کړې شي چې ملک په معاشي لحاظ مضبوط شي. دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې دي کې په کورونو کې کارکونکي کم عمره ماشومانو باندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې تازه مثال یې یو څو ورځې مخکې په لاهور کې د لسو او دیارلسو کالو ماشومانو جنکو وژنه ده. ادارې وایي داسې پیښې ظاهروي چې زموږ د ټولنې په بنیادي اقدارو کې بدلون را روان دی. رویو کې تشدد راغلی دی او د بخښنې غوندې صفتونه ختمېدل شروع شوي دي. اداره وړاندې لیکي کم عمره ماشومانو ته که چېرته کمې پیسې ورکړی کېږي نو هلته ورسره سم سلوک هم نه کېږي. د حالاتو مجبوره داسې ماشومان د خپل کور ضرورتونه پوره کوي، خو د دوی کورنۍ د دې نه بې خبره دي چې د دې ماشومان د کم تکلیفونو نه تیریږي. ادارې زیاتوي که په تېر وختونو کې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړی شوې وي نو نن به داسې پیښې نه کېدې. نو اوس پکار ده چې کورنۍ ملازمینو حقونو تحفظ لپاره او په دوی د تشدد مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړی شي، ځکه چې کورونو کې کار کوونکي ماشومان هم چایلډ لیبر کې راځي. نو هیله ده چې په دې لړ کې به د قوانینو نافذ کول یقیني جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې چې یو مسلمان هیواد دی دغلته ژوند کوونکي هندوان د خپلو مړیو سوځولو لپاره د ځایونو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ځینې هندوان او سکان د خپلو مړیو سوځولو په خاطر سوونه کیلومتره سفرونه کوي، له نورو سره بیا کومه چاره نه پاتې کیږي خو بس دا چې خپل مړي په ځمکه کې ښخ کړي. ورځپاڼې د یو هندي تاریخ پوه سورندر کوچار په حواله لیکلي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې یوازې په لاهور ښار کې د هندوانو د مړیو سوځولو لپاره 12 مخصوص ځایونه وو چې اوسمهال ورڅخه یو هم شتون نه لري. نوموړي دغه راز ویلي، د پاکستان جوړېدو پر وخت په یاد ښار کې 1200 هندو کورنۍ ژوند کوو چې دا مهال دغه شمېر شپږو ته راټیټ شوی دی. د ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې میشت هندوانو او سکانو ته اجازه ورکړې چې خپل مړي خپلو عبادت خانو ته په نږدې ځایونو کې وسوځوي، خو زیاتوي چې د مذهبي اقلیتونو ځایونه د پېښور د ځمکو غاصبینو مافیا را لاندې کړي دي. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ د ستونزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې په هلمند ولایت کې موقعیت لرونکي د بوست په نوم د یو روغتون ذکر شوی دی چې وایي یو د پام وړ شمېر هغه ماشومان ورته د درملنې لپاره وړل کیږي چې په مناسبه اندازه د خوړو نه ملاوېدو له وجې ناروغ شوي دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لیکلي چې د 2012 زیږیز کال په پرتله د تیر 2013 کال په موده کې په ټول افغانستان کې د دغه رقم ناروغه ماشومانو په شمېر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. ډاکټرانو د افغانستان د جګړه ځپلیو نورو ولایتونو لکه کندهار، فراه، کونړ، پکتیا او پکتیکا څخه هم د ماشومانو د خوار ځواکۍ ستونزې په اړه رپورټونه ورکړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د خوار ځواکو ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي دقیق لاملونه که څه هم نه دي معلوم، خو ډاکټرانو او د مرستندوی ادارو مامورین وایي چې ښایي په افغانستان کې روانه جګړه او له وجې د افغانانو پرله پسې هجرتونه د دې لامل شوي وي چې د دې هیواد ماشومان د خوار ځواکۍ له مسلې سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پرون په یو ځانمرګ برید کې درې کسان وژل شوي چې درې واړه پولیس دي. پیښه په اندړو ولسوالۍ کې شوې ده او ځینې ښځې او ماشومان هم زخمیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دغه ځانمرګ برید پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته شوی دی چې پکې 3 تنه پولیس وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. په دغه برید کې 15 تنه ماشومان او 2 ښځې هم ټپیان شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال تر برید وروسته وویل چې مخکې له دې چې ځانمرګ برید کوونکی پوستې ته ورسیږي پر لاره پر یو پولیس ډزې کړي، خو ځانمرګ هغه په تومانچه ویشتی او موټر یې له پوستې سره ټکر کړی دی. دوی وایي ځانمرګ برید کورونو ته نږدې شوی دی ځکه خو پکې ښځې او ماشومان هم ژوبل شوي او د خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دغه برید د محمد ریحان په نامه د غزنی د ناوې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي کړی او پکې 28 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. تر دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د واده پر یوه موټر چاودنه شوې وه چې پکې تر 40 زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي وو.
اوریدونکو، د غزنی په اندړو کې مو د ځانمرګي برید په اړه دغه رپورټ اوریده. امریکا وایي د افغانستان حکومت که چیرته غواړي امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې پاتې شي، نو د واشنگټن سره د امنیتي تړون په میاشتو کې نه بلکې په څو هفتو کې وکړي. د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ یا د وایټ هاوس وایند جیکارني خبرلاند وویل که چیرې زر د امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو ټول پوځیان به له افغانستانه وباسي. اجملن پی رپورټ لري.
سپین ماڼۍ وایي که چیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپین ماڼۍ وایان جی کارني د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جی کارني وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره دا پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتېری پاتې نه شي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي واوسي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده، خو څومره چې د دې دوه اړخیز تړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو احتمال زیاتېږي. جی کارني ویل ګورې زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن یې تاسو ته ووایم، خو کولی شم درته ووایم چې موږ د څو اونیو په اړه خبرې کوو نه د میاشتو په اړه، او تاسو پوهیږئ چې وخت په تېرېدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو ټول امریکایي سرتېري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي، او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو دروزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نه شي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتېري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتېرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دی کتلي. که چیرې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتېري پرېږدي، او افغان امنیتي ځواکونه به اړ وي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره به هله د امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو نه کولو تضمین ورکړل شي، او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د عملي پایل په اړه ډاډه شي.
د اجملند په ریپورت کې مواردل چې امریکا غواړي کابل د واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون په څو اونیو کې لاسلیک کړي، خو د افغان ولسمشر ویان د مرستیاله عادل راز وایي چې د دې تړون له لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې پروسه عملا پیل شي، او د افغانانو کورونه د امریکایي ځواکونو لخوا باید تلاشي نه شي. د هغې سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې ده، او په سر کې ته پوښتنه کړې ده چې د امریکا دغه دریسه یا دغه بیان ته چې دغه تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک شي څنګه ګوري، او د دوی
په دې اړوند باندې د افغانستان دولت موقف کوم تغییر نه دی راغلی. د افغانستان دولت او د افغانستان خلک دا غواړي چې د قرارداد امنیتي قرارداد هغه وخت باید امضا شي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په عملي توګه باندې شروع شوي، او په افغانستان کې سوله راشي او امنیت تامین شي. نو په دې اړوند باندې باید دوی دا غواړي چې امریکا په عملي توګه باندې د سولې پروسې په اړوند باندې خپل اقدامات وکړي، او د هغه په څنګ کې که څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې لویه جرګه دایره شوله، په دې لویه جرګه کې افغانان خپل ژمنه وښودله چې دوی غواړي چې د قرارداد امضا شي، اما مشخص شرطونه لري، او په دې شرطو په منځ کې هغه څه چې دوی ته ډېر مهم وه سوله او امنیت، او همدارنګه هغوی افغانانو بندیان هغه بندیان چې په ګوانتنامو کې دي د هغې انتقال او د افغانستان دولت د هغه هم غوښتنه کوي. نو کله چې دا شرطونه په ځای شي نو د افغانستان خلک به امنیتي قرارداد یا د تړون امضا کړي.
څو وخت مخکې د مالی وزیر وویل چې په دې اختلافاتو باندې او په دې شرایطو باندې د امریکا سره امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي، مذاکرات روان دي، نو څنګه په شرایطو کې څه تغییر یا هم د شرایطو د منلو په برخه کې د څه پرمختګ راغلی، او کنه چې په څونو کې د تړون لاسلیک شي؟
د افغانستان له خوا د افغانستان شرایط کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی، هغه شرایط خپل پر ځای دي چې هغه سوله او امنیت همدارنګه تر هر څه نه مهم دا چې د امریکا دولت هغه ژمنه چې کړې ده په صحیح او اساسي توګه تطبیق کړي، د خپل د شپې عملیات نظامي عملیات له خوا په اعتبار چې هغه باید په مکمله توګه ودرېږي، او چرته چې موږ افغانان دي او خپل کورو او خپل باندو کې د امن او سولې احساس کوي.
په دې وروستیو کې داسې څرګندونې زیاتې شوې چې امریکا به په ټولو ځواکونو په وستلو باندې غور وکړي او یو ډول فشار معلومیږي په دولت باندې د افغانستان تر څو ولسمشر دغه سند ژر لاسلیک کړي. څه فکر کوي که چیرې دا فشارونه دوام وکړي څه تاثیرات به ولري؟
داسې خبرې پخوا هم شوې دي د سینماني نه یا د امریکایي دولت نه، مګر د افغانستان دولت موقف ډیر واضح او اشکار دی او دا موقف هغه څه دی چې د افغانستان خلک غواړي. نو په دې موقف کې تغییر نه راځي په دې چې دا د افغانستان ملت لپاره یو ډیره مهم سند دی او دوی بدون شک دا سند غواړي چې امضا شي، اما په دې امید چې دا سند او همدارنګه د امریکایي عسکرو موجودیت په افغانستان کې د راتلونکو لسو کلو چې په افغانستان کې وي چې په افغانستان د دوی موجودیت باعث د سول او امنیت شي، نه ده چې دغه برخلاف یو بې نظمي او نارامي په افغانستان کې.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بیپارمانو در خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو د ننګرهار امنیتي چارواکي په تیرو دریو میاشتو کې د ولایت په بیلابیلو برخو کې په یو لړ عملیاتو کې 115 وسلوال وجلی او 100 ډیر ژوندینه ولیدي. چارواکي دا هم وایي چې په مختلفو ولسوالیو کې د امن ټینګ ساتلو لپاره نوې چک پوسټونه یا امنیتی پوسټې جوړې کړې دي. په دې حق له دا ریپورت اورو.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي او هغه سیمې چې ټاکنیز بهیر ته پکې ګواښ متوجه و له وسلوالو پاکې کړي دي. نوموړی وایي
په دغه درو میاشتو په لړ کې موږ 88 عملیات ترسره کړي دي چې ډېرې ښې پایلې درلودې. په دغه 88 عملیاتو کې موږ د خوګیانیو، چپرهار، اچین، بچراګام، بټیکوټ، مومندری او نور اړوند ولسوالیو کې او د جلال آباد ښار په ځینو اطراف سیمو کې ترسره کړي دي. په دغه لړ کې 115 د وطن وسلوال دښمنان په جګړه کې وژل شوي دي. 180 نفر یې ټپیان وو، 130 نفر موږ بل فعل په جنگ کې اغه دزګیر کړی دي چې عدلی او قضایی ارګانو ته معرفي کړی دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په هغه ټولو نه آرام سیمو کې چې عملیات تر سره شوي هلته نوي امنیتی پوسټي هم ځای پر ځای شوي.
تاسو وینئ چې د درو میاشتو را په دی خوا تورخم جلال آباد لوی لارې چې په خوا ډیر نه امن و، ډیر جدي مشکلات موجود و، اوس ترافیک پر مخ په پوره ډول خلاص ده او ټول زموږ ولسونه په دې لارې کې تګ راتګ کوي. همدارنګه موږ وکول سو په دغه عملیاتو په درشل کې تقریبا تر 11 امنیتی پوسټي همدغه بټیکوټ او مومندری چې تورخم جلال آباد لاره ده په دې مسیر کې چین په ساحه کې خوګانوی په ساحه کې جوړي او ځای په ځای کو خپل امنیتی پولیس په مغه کې دایمي شتون ولري.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې په ننګرهار کې اوس هم ډېر لری پرتی نام نسی مشتا چې خلک به ونشي کولای چې په آزاد توګه خپل رائے استعمال کړي وویل.
په ټول ننګرهار کې موږ دریم مرحله ارزیابي چې د انتخاباتو د کمیسیون سره مشترکاً په پلان کې امضا کړی ده، موږ هیڅ ستونزې نه لرو د انتخاباتو په جریان کې او هیڅ تړلې مرکز موږ نه لرو. خو د هغه مرکزونو د پاره چې د دشمن تعدید لوړ دی موږ یو میاشت مخکې هلته امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
څومره چې د افغانستان راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې را نږدې کیږي همره د ټاکنیز بهیر په اړه د خلکو سره امنیتي اندېښنې زیاتېږي. خو جنرال شیرزاد وایي چې دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په بجوړ کې د ځایي خلک په دې خوشاله دي چې هغلته شمسی بلپونه لګیدل دي، یا په بل اصطلاح هلته چارواکو د شپې د لارو د رڼا کولو په خاطر باندې داسې بلپونه لګولي چې د ورځې د لمر نه بجلی اخلي، چارج اخلي او بیا د شپې کوڅې رڼا کوي. په دې اړه باندې دا رپورټر
د باجوړ جنسي خار هډ کوارټر نه تر د عنایت کلی بازار پورې او د سړک د غاړو کوسو او وړو بازارونو کې د رڼا شمسی بلپونه لګولې شوی چې مقصد یې په سیمه کې د بجلی نه بغیر د شپې په وخت رڼاګانو او د سیمې ښایست دی. په خار بازار، صدیق آباد پاټک او عنایت کلی بازار کې د رڼاګانې لګولې شوی چې ولس پرې خوشحالي څرګنده کړې او دای د امنیت د بهرۍ په لور ګام بللې. د خار باجوړ ایجنسی د بازار د روزګاریانو د تنظیم د صدر شاوري خان په وینا چې څو ورځې وړاندې د ټولو بازارونو صفائی شوی وا او ټول دکانونه په سپینه چونه خایسته کړی شوی، ولی اوس د رڼاګانو منصوبه به د اولس په ګټه هم وي او د سیمې خایست هم.
د سیا دیرا وته وي د سیا دیرې نه شروع دي او دا د سیا د خار په بازار کې کم چې د سرکار په دغه کې مارکیټونه لري، په هغه کې تقریبا لیټونه روان دي او کم مین روډ چې دی یا د خار بازار نه د اناد کې دي شنډي مور پورې بای پاس روډ دی، په هغه باندې مو شو دننه کالونه کې دي د خار نه والا د اناد کې پورې چې څومره
د عنایت کلی بازار یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون مشال ریډیو ته وایي چې په خرابو حالاتو کې له ټولو زیاته د هغوی سیمه خرابه شوې وه، ولې د حکومت غیر دولتي تنظیمونو او د ځایي ولس په مرسته ترقیاتي کارونه شروع شوي او امن بحال شوی دی. دا رڼاګانې د مامون د غرونو د کیمور د سره او د سلارزو د هغه غرونو چې خار بازار ته په نظر راځي د شپې څنګه ښکاري. قادر خان د سیمو اوسیدونکو دی او دغه منظر داسې بیانوي:
شمسی نظام دی، دغه خو زیات د خوشحالۍ خبره داره چې دلته خو یو د بجلی کمې دی، نو دغه کم لایټونه چې لګېدلي دي هغه به تاته په دې ټول بازار داسې ښکاري چې دا کم اولا او د هغه کمه منظرکشي او کمه نظاره چې پېښ کوي، نو هغه کتلو سره تعلق ساتي، زړه راښکونکی منظر پېښ کوي. دغه یو ګټور کار شوی دی په باجوړ ایجنسۍ.
دا شمسی رڼاګانې د فاټا سیکرټریټ لخوا فاټا اربن سینټرز پروجیکټ لګولې دي. هم د دې پروجیکټ کمیونیکیشن افیسر انجینیر قیزار خان مروت سره مو خبرې وکړې.
پروجیکټ مو پهل هغه دی انټرونیشن دی پهل هغه ده نه، او دې په شا موږ په نوم را روان دي. او دا چې کوم دي دا تقریبا 450 سولر سټریټ لایټ کوم لګولې دي نه، دې کې یو څه 200 لګولې دي، دا نور به انشاء الله تر 20 تاریخ پورې ولګي کمپلیټ بشي دې 20 پورې.
د قیزار خان مروت په وینا چې په باجوړ ایجنسی او ګرد قبایلی سیمه کې د ترقی نورې منصوبې هم شته دي چې پکې دا شان شمسی رڼاګانې او سړکونه شامل دي.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده، خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
بالکل اوریدونکو، لکه څنګه چې سندرغاړي قمرګل ول هله دا چې ستاسې د مشال ریډیو خبرونه خوښ شي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیز ادارې لخوا په یو تازه رپورټ کې راغلی چې په تیر کال کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د نورو کلونو په نسبت په 2013 کال کې فرقیزې نښتې هم ډېرې شوې وې. دغه رپورټ مهمې برخې له فرخنده وزیر څخه اورو.
د اسلام آباد یو سړنیزه اداره پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل یو ریپورت کې لیکي په 2013 کال کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي دي. په ریپورت کې راغلي په دغه هیواد کې ترهګر پیښې په 2013 کال کې زیات شوي چې تیر کال هم یو شمېر د بدامنۍ پیښې مخې ته راغلي. تیر کال د انتخاباتو په دوران بمی چاودنې یو څه زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه ورسېدل. د ریپورت تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې 1011 تشدد پیښې مخې ته راغلي چې پکې عام ولس او سیاستوال په نښه شوي دي. دا پیښې زیاتره د وسلوالو ډلو او فرقه‌ییزه تشدد کوونکو لخوا مخې ته راغلي. په دغو کې 2455 کسان وژل شوي او څه باندې 15000 ژوبل کړي دي. د ریپورت تر مخه په 2013 کال کې د 2012 کال په نسبت په ترهګر پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی او دا شان د بدامنۍ په پیښو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په شمېره کې د 2012 کال په نسبت 19% زیاتوالی ولیدل شو. په تیر کال کې د بدامنۍ د زیاتره پیښو تر شا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې لاس لرلو. که څه هم د دغه ډلې یو شمېر مشران په ډرون بریدونو کې وژل شو او په قبایلي سیمو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات هم روان دي، خو د دغه ډلې لخوا ترهګر حملې په تیر کال کې ونه درېدې. په ټول ملک کې د تحریک طالبان لخوا په تیر کال کې سناسه 1545 حملې ترسره شوې چې پکې 1022 عام کسان او 1425 امنیتي عسکر او پولیس وژل شو. د ریپورت تر مخه په پاکستان کې فرقه‌ای ځنخته په 2011 کال کې زیات شوې چې په دې تیرو دوو کلونو کې دوام ولرلو، او په تیر کال کې د ملک په یو شمېر برخو کې فرقه‌ای ځنخته او حملې ولیدل شوې. په 2013 کال کې په امریکایي ډرون حملو کې د 2012 کال په نسبت 1.5% کموالی راغی. زیاتره ډرون حملې په شمالي وزیرستان، 15 په جنوبي وزیرستان، 1 په خیبر او داشان 1 په هنګو سیمه کې په تیر کال کې ترسره شو.
اوریدونکو، له فرخنده وزیر څخه مو د هغه ریپورت غټې برخې واورېدلې چې پکې ویل شوی و په پاکستان کې په 2013 کال کې د تشدد پیښې ډېرې شوې او خصوصا په دې کې فرقه‌ییزې نښتې او پیښې د تشدد هغه ډېرې رامنځته شوې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات دا چې سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زده، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د سندرو امیل خبرونه د هارون باچا په قربتوب تاسو نه شرکیږي او د مشال ریډیو د تفریحي پروګرامونو څخه یو ده. د دې ترڅنګ تاسو ته معلومه چې مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه لري، په هغه کې خبري، تفریحي او همدارس د ورځې په تودو موضوعاتو باندې بحثونه هم په دغه کې شامل، مطبوعاتي کتنې هم پکې، لکه دغه چې د اسوسییټیډ پریس خبری ژانس په یو رپورټ کې راغلی چې د امریکا آی وی وسلې جوړونکي کمپنۍ پاکستان ته د 15 ملیون ډالرو وسلو ورکولو تړون مات کړی دی. دا ګام په دې لور اشاره کوي چې ممکنه ده دغه وسلې د امریکایي پوځیانو په ضد وکارول شي. نور تفصیل له اسرار المومن څخه اورو.
د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ منیجر مایک ډیویس ویلی دی په پاکستان کې د بې ثباتۍ له کبله دوی یاد هیواد ته د وسلو ورکولو تړون مات کړی. نوموړی وایي که څه هم پاکستان باندې د وسلو خرڅول له قانوني پلوه سم کار وو او دا رنګ 15 ملیونه رقم هم ډیر وو، خو د دې باوجود دوی دغه ګام پورته کړو کوم چې ډیر مشکل وو. مایک ډیویس وایي مونږ ته نه د معلومه چې دا وسله به ناسمو لاسو ته ورځي، خو په پاکستان کې د ناآرامه حالاتو له کبله موږ پاکستان ته د دغه وسلو ورکولو څخه انکار وکړو. نوموړي زیاته کړه د امریکا په یوټا نومي ریاست کې دغه کمپنۍ په 2009 کال کې جوړه شوې چې هدف یې امریکا او د دې ملګري خوندي ساتل دي. نوموړی وایي که څه هم د یو کاروبار کوونکي په هیڅ ته غواړې چې ګټه وکړي، خو زما په فکر په اخلاقي توګه تا لره پکار دي چې په سمه لار لاړ شي او په خپلو اصولو ولاړ پاتې شي. مایک ډیویس وایي په پاکستان وسله خرڅول کوم نوی کار نه دی، خو دا یوه پیچیدګي رامنځته کوي، په خاصه توګه چې کله په دغه هیواد کې القاعده ډلې شتون لري. امریکا زیاتره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او پاکستانی طالبانو غړي وجلې دي. یو پخوانی امریکایي چارواکي د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کپنۍ دغه ګام ستایلې دي او ویلي دي چې د امریکایي امنیتي سرتیرو خوندي کولو لپاره دغه ګټور تړون ماتول د ستاینې وړ دي. ډیزرټ ټیک چې په رسمي توګه ډیزرټ ټیکنیکل آرمز نومیږي، له نورو هیوادونو سره هم پوځي تړونونه لري، خو په ډاګه کول یې نه غواړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.